همکارم لودین صاحب مشنوین.
ډیره مننه فرشته نگالتان هم مننه سلامت اوسئ. د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري. ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسه او سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد.
له سولې سره هم مهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خوښول، فساد له هدف زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکله دې چې راپورونه ته وار ورکړو پامکړې د دې سات خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس په لوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د ملکی افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان سان کې پناه اخیسته ده چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیری هم د جګړې لکبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي رادیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته پالوتکو کې لیکدول شوی او شاوخوا 300 نور به هم پر اتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کابله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا څلور زرو ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتار کرنیز ځمکه بخړوبوي. د 3.45 میگاواټه بریښنا د تولید ظرفیت بولري او په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمينه برابر کړي.
د دې څلورو بندونو د سروي چارې د محل روان دي. لیتوانیا وایي ګاونډي بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ویلي و چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لاره ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په زور ښکته کړه. او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تریونیو، لیتوانیا وایي چې په روسي ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمی فاینال کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. که غواړی دا خبرونه ولولې زموږ وی پانې ته ورشي پته د ازادي رادیو ډاټ کام. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي 2 اونیزه خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شي. اوس به راشو د خبرونه د سر راپورت. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سوری وغوړو، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنی چارو وزیر د پرونی غونډې په پایل کې تمه ښکاره کړې چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د پرونی دې غونډې جزئیات تر اوسه په بشپړ ډول نه دي څرګند شوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسه او د افغانستان کې د یو
دا خبری دشکیلو لوریو ترمنز قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والی حسامالدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
ایران کې مودې یو شمیر افغان استازو د غرس طالبانو د پرونی غونډې په اړه اوریدل. د غونډې ډیر جزئیات نه دي خبر شوی. طالبانو بیا په یو پیغام کې ویلي چې د ایران، روسیا او طالبانو پلاو پرون سره په تهران کې کتلي او په سرحدي مسایلو او نورو موضوعاتو سره غږېدلې دي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده او له تیرې یوې میاشتې راهیسې کندز هم د نورو ځینو ولایتونو په څیر د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې د طالبانو لاس لوېدلي د کندز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورئ.
دا محل د کندز دی او شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانه مې ور واخیستل، زوی مې زخمی شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی استو سي، نو ګلام لرو، نو توشک لرو، نو کور لرو، نو وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
اته د رښکلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې د وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاون ووجه او زلمی زوی ټپی شو.
شاید نو ورکې د مشته پکې نو شاید ورکړه بیا زخمی شو راته ورک کورانه درابن دلته جنگو منګا پرینو کو دي جنگو درا سم دلته رانه ورس منګا تور شپه سونم لار دې دلانه خونه بچ بجارو جو کې راله هله هله اندل طرف نه غدا غدا سره بر تم دغه ځکه هغه دراوي له ناس تستو له مجبورینه صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه سونو ځاتې رانه ورس منګا تور شپه دې دلته راته استو د خدای له تعالی دې په منګا رحم
دې دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسرسېږي نو هغه ته وسرسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سوی مقصد یو ځما په کور باندې شتل دا څلور پنځه لک روپۍ نقصان ما ته ورسېدي. سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي. ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نمړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دیاړه ازادي روډي ته وویل
نو په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 200 راته مړي راوړل شوې دي. د ټول خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 95 شپږ نوي فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8 فیصد یا 15 فیصد د نظامي وګړي هم
دي. یادونه ورده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو خای دی ملکی وګړو دی مرګ جوبل غیر رسمي شمیر لدی هم لوړ وی. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هلی درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملی شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هلی دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې د ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان سلګونه دینی علماو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی پرون په دې هدف د لویې جرګې په تالار کې سره ټول شوي وو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
یو ځل بیا سلګونو افغان دنیا عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاده کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول سوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فایق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځایه غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچي پلاوي له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړې. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنی وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او له ځایي چارواکو غواړي چې د ځانی او مالی اړخه د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځای مسولان نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوی سره لدی چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دي. خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې شمنی کیږي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولې کدا موږ هر ورځ یو ورکی کو تختول کیږي، اختصاص کیږي او زور کیږي؟ نو تاسو خپل فکر وکړئ، دا پنځه سره افغان پیدا بم وطن پریدي او تختیبه.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان له نام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې له ګواښونو سره مخ خوندې خمندې.
زمونږ نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاټ ورکول، واده او تعهد دا به تر څه وخته پورې؟ نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خو کول، فساد له هدف کې زیات شوي دي.
د ننګرهار سوداګر د ځاني او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پنګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي، خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشټوالی پر وړاندې هم د خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشټوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو
فابریکا دار فابریکا جوړ کی ټول ماشین آلات راوړي کله چې بیا برېښنا ته ورځي وي موږ برق نه لرو هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه لپاره کله چې برق ریاست ته ورځي هغه ورته وایي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی او موږ د سوال لاندې یو همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ لپاره ځمکه نه راکول کیږي نو په دې کې همکاري غواړم
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانډي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره په ټولو توانایي د ننګرهار له سوداګرو او صنعتکارانو سره همغږي ده او ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل په موخه به یې کوټلي ګامونه پورته کړي
د سوداګرو سره ولایت مقام پوره همغږي لري د دوی د برېښنا ستونزو د صنعت سره حل شوې ده د دوی په پانګونې سره د برېښنا برخه زموږ صنعت څخه نشي وي ده مغه د چې فابریکو ته خاص برېښنا ورکول شوې ده امنیتي خوندیتوب په موخه د سره همغږي شوې تر څو د مرکز نه دوی د کسانو د ګرځولو په خاطر باندې د وسلو جوازونه واخلي موږ په ټول توان هڅه کوو چې پانګوالو سوداګرو او په دې ولایت کې نور هغه کسان چې هغوی فعاله ونډه اخلي پانګونه کوي نو له هغوی سره همکاري وکړو
د اقتصادي چارو کارپوهان لدې ډلې عمر صادقي په دې باور دی چې کله پانګوالو سوداګرو او صنعتکارانو سره همکاري ونشي او دوی د خوندیتوب په برخه کې ډاډ نشي نو په دې برخه کې شوي پرمختګونه به ضایع او ورسره به د بیکاری کچه لوړه شي د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ننګرهار کې لوی او وړې فابریکې شته چې سلګونه کسان پکې په کار کولو بوخت دي خو د ننګرهار میشتو په باور کله امنیتي پلوه وضعیت تجدید پاملرنه ونشي نو پانګوال به د پانګو وستو ته اړ شي
اوس برا شو دیته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان پر روانو حالاتو څخه تبصره او مقاله خبرې کړي نوریاس نوري ته بغوښ شو چې د زینو د ورځپانو پانی اړولې
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حمله پیل کړې د خبرونه په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې د پر افغان امنیتي ځواکونو یو لویه حمله بلل کېږي ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبه سهار وختي پر قلعه نو حمله پیل کړې په دې ښار کې د امنیت قومندانې او د ملي امنیت ودانې نیولې وي خو د بادغیس والی حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو ایستل شول د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي چې افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې دلیل لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی خبرونه د غراز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم وو د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولې او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوې دي تایم د نادیه په نوم دی وی ښوونکې دا خبره راخسته چې ویلې دي له افغانستان د سپتمبر 3 پورې د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمیز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پریکړه وکړه چې نور کار ونه کړي تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هیواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي دا چې له هغې وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي اندېښنې په زیاتېدو دي د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریکېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسیږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې
اوس هم په کندهار کې د ځوانانو د یوې بوختیا په اړه چې روغتیا پالانې صحت ته زیان اړوونکي بولي. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم چلم کاروونکي ډیر شوي دي. د کندهار د عام روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست او قیلون څکوي. په ورستیو لسکلونو کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو دوو ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
ځان باران سره ناستم او 15 کاله کېږي چې پخته سوی یم. هغه چې رنډ پای راسم چې مونږ په ناست مې واته کېږي او ته کې خامخا سره 15 وای راسم یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي اسره کې نه پچې شي چې په یو وخت مې نه دیسکوري بیا سره مې کله به تاسو بار کم یې چې نو ځوانان پخته نسی دا شری هیڅ استعمال نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمیدو دی. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د کیلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شوشه پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د وقف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوه چلم ځوانانو ته ورنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسره رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانی نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د دې د پاره څوک نه راځي. کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شانم سره چای او د سر څو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافی شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړ. خوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو کچیر د ستیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. شاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښي همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالي نه دي. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښي نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دا هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دي چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه د په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سیبي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو په موکړی لانډو خبرونو ته. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوال منلي دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. دا خبره رویټرز خبری اژانس پرون هلته د چارواکو په حواله کړي او ویلي دي چې په دغو کډوالو کې اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه کسان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پرون پر سولې غږیدلې دی. دوی ویلي چې قطر د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبال خطر په خاطر له کابل جدې ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر 4000 خودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه له یو شرکت سره لاسلیک کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهم نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. ټاکل شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د انګلستان او ایټالیا د لوبو ترمنځ پایلوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، په دویمه نیمایي کې درته دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو ترې مخکې یوه بله نړیواله موضوع راخلو. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله، د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر سرګند کړ چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوول اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه، د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خراغلاس وایو، که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترمې ادارې ته او ټول هغه اورېدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که